وأرنا مناسكنا. اي زمون ربا مونږ ته د خپل عبادت طریقې وخیه، د عبادت څه طریقې دي، یعنی په کومه طریقه باندې ستا عبادت وکړو، او ته رانه راضی شې. پوه شوی په دې خبره؟ ګورئ، او مونږ وایو زمونږ نیت پوره دی، چې زمونږ نیت ښه دی، نو بس کار به کیږي. مونږ ته دا کافي ښکاري چې په مونږ کې جذبه ده، په مونږ کې ډیر همت دی، په مونږ کې ډیر خیر دی. صرف د خبرو کولو سره او د ښه نیت ساتلو سره کار نه کیږي. چې تر څو پورې تاسو عبادت په هغه طریقه نه کوئ لکه څنګه چې د هغو خوښ وي، د هغې مطابق عبادت ونه کړئ. هغوی وایي چې اے الله، ته مونږ ته وښیې، اوس الله تعالی به هغو ته څنګه ښیي؟ کیدای شي چې په خوب کې ورته وښیي، او یا یې د جبرائیل علیه السلام په ذریعه وښیي، لکه چې جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مونځ ښیلی و. نو اے الله، مونږ ته وښیې چې مونږ یې په هغه طریقه باندې وکړو. د دې نه پته لګي چې د هغوی څومره شوق دی تر اوسه پورې د الله تعالی فرمانبرداره دي، چې مونږ د الله تعالی په هغه طریقه باندې عبادت وکړو لکه څنګه چې د هغو خوښ دی. داسې نه ده چې مونږ یې کوونو بس کوي، په دې کې د ریسرچ هېڅ ضرورت نشته چې د الله تعالی په کومه طریقه خوښ دی او یا هغه پرې راضي کیږي. مونږ وکړو، زمونږ نیت ښه دی، او الله تعالی ته پته ده چې ما د هغو دپاره مونځ کړی دی. نه، دا کافي نه وي. که مونږ یو مونځ واخلو، نو مونږ چېرته دا کتلی دي چې د الله تعالی مونځ په کومه طریقه باندې خوښ دی؟ ځکه چې د هغو کومه طریقه خوښه ده، نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخیلی وه، د جبرائیل علیه السلام په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کړی و او خیلی و، او روجه هم نیولی وه او خیلی وه، دغه شان حج هم خیلی و. او وی فرمایل چې زمانه د حج کولو دا طریقه زده کړئ، کیدای شي چې د دې نه پس زه په تاسو کې نه یم موجود. نو مونږ چېرته د دې خبرې فکر کړی دی چې مونږ د الله تعالی د خوښې په طریقو باندې عبادت کوو، او دا زموږ خواهش وي چې دا مونږ زده کړو، چې مونږ وګورو او مونږ ته پته ولګي. زمونږ خو بالکل پروا نه وي، په وړوکوالي چې مو څه زده کړل بس هم هغه دي، چې چا راته په کومه طریقه باندې مونځ خیلی دی نو بس هم هغه دی، او دا سوچ نه کوي چې زه وګورم چې صلات نبی څنګه وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ څنګه وو، کوم قرآن چې مونږ زده کړی دی کو هغه هر څنګه دی، د هغې نه پس مونږ هېڅ پروا نه لرو. چې زه په هغه طریقه باندې قرآن زده کړم چې هغه زما د رب خوښ شي، چې په کومه طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دی، چې کومه صحیح طریقه ده، د عبادت په هغه طریقه کې وګورئ. مونږ پروا نه کوو، مونږ فوراً سوایو زما نیت خو ښه دی که نه، الله تعالی ته زما د نیت پته ده، چې زما نیت ښه دی نو د دې سره څه فرق پرېوځي؟ ګورئ، هغه دومره غټ پیغامبر و، اسماعیل علیه السلام هم پیغامبر دی. هغه فرمایي چې الله، مونږ ته د عبادت طریقې وښیه، او مقصد یې سوی چې مونږ په هغه طریقو باندې عبادت وکړو چې رب رانه راضي شي. نو دومره هرڅه دي زمونږ د زده کولو دلته. وتوب علینا، ای الله، په مونږ باندې مهربانه شي، زمونږ توبه قبول کړې. په کومه خبره باندې توبه؟ د الله تعالی کور جوړوي او د توبې دعاګانې کوي، او په مونږ باندې مهربانه شي. که مونږ ته څوک وایي چې توبه وکړه، نو مونږ وایو چې مونږ څه ګناه کړی دی چې توبه وباسو؟ کو درې څلور د نیکۍ کارونه کوو، نو بیا خو مونږ پوهیږو نه چې توبه استغفار وکړو په کومه خبره. مونږ څه کړي دي چې مونږ توبه وکړو؟ ما څه کړي دي؟ او دوی د کعبې د جوړولو په وخت کې وایي چې اے الله، توب علینا. سوچ وکړئ تاسو ولی وایي؟ ځکه چې که انسان څومره هم نیکۍ وکړي او په هغې کې کمی کوزی راشي، ځکه چې د الله مناسب کوم شایانشان کار وي، هغه خو انسان چرته هم نشي کولی. او که هغه پیغمبر هم وي، او زمونږ په شان خلکو له خو د مونځ کولو او روژې نیولو نه پس توبه پکار ده. زمونږ د مونځ او عبادت چې کوم حال دی، سوچ کوئ، هغوی داسې وایي چې اے الله، په دې باندې تو زمونږ توبه قبوله کړې، په مونږ باندې د شفقت نظر واچوه، په مونږ باندې مهربانه شه. مونږ له قدم په قدم باندې هر وخت توبه پکار ده چې مونږ په نیکۍ باندې لویي ونه کړو او توبه وکړو. اے الله، بیا هم حق ادا نه شو، پته نشته چې په دې کار کې به زمانه څومره غلطیانې شوي وي. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبه قبلونکی یې. التواب یعنی ډیر زیات توبه قبلول والله، بار بار توبه قبلول والله. او رحیم یعنی بار بار رحم کول والله. هم توی نو د داسې رب په مخ کې مونږ زاری کوو. او الله تعالی التواب څنګه دی؟ هغه منتظر وي، هغه په انتظار کې وي د خپل بنده د توبې، چې بنده به کله توبه کوي چې زه دې معاف کړم. الله تعالی خو خوشحالیږي د انسان په توبه کولو باندې. هغه التواب دی او هغه دومره رحم کول واله دی چې بنده څنګه هغه طرف ته لاړ شي نو هغه د رحمت نظر وکړي په هغو باندې. که بنده ډېر زیات ګناهونه هم کړي وي، څومره ډېرې د عمل خبرې دي په دې آیتونو کې زموږ لپاره چې زموږ رویه څنګه پکار ده. د نیکۍ کولو نه پس زموږ په ذهن کې څو خبره پکار ده، د نیکۍ کولو نه پس زموږ عمل څه پکار دی، په خوله باندې څه ویل پکار دي. ربنا تقبل منا، اے الله زموږ توبه هم قبول کړې. توبه استغفار هم کول دي مونږ ته، او ډېره زیاته توبه کول دي. نو مونږ داسې سوچ کله کولی شو چې په دې وړو وړو کارونو باندې مونږ مطمئن شو چې بس ټیک ده، مونږ خو اوس محفوظه شو، ځکه چې مونږ خو ډېر هر څه وکړل، اوس خو سپاتې نه شو. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، بله یو بیا یو بله دعا کوي، د نسلونو دپاره یې دعا وکړه. نو وایي چې اے الله، دوی په هدایت باندې د ښودو دپاره او د دوی د هدایت دپاره څه انتظام پکار دی، او د رسول لپاره دعا کوي او فرمایي چې اے الله راولېږه په هغوی کې. نو هغوی څوک دي؟ په هغه وخت د ابراهیم علیه السلام سره اسماعیل علیه السلام دی چې اے الله په دوی کې امتی مسلمه پیدا کړه، په دوی کې یو رسول راولېږه. یعنی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو رسول، منهم په هغوی کې، چې یهودیانو ته هم پته ولګي چې ابراهیم علیه السلام خو پخپله دا دعا وختي وه چې په دوی کې یو رسول راولېږې. نو اوس د بنو اسماعیل د بني اسماعیل نه رسول راغی، نو بیا یهودیان څنګه دا ویلی شي چې دا رسول چونکې زموږ نه نه دی نو مونږ یې نه منو؟ نو دا د هغوی دعا وه چې اے الله، اخري نبی په هغوی کې راولې، په هغوی کې یو رسول راولېږه، منهم چې د دوی نه وي. ولې دې د دوی نه وي؟ په دې کې څه حکمت دی؟ د بهر نه دي ولې نه وي؟ ځکه چې کله څوک د یو خاص خلکو نه وي نو هغوی بیا ډېر ښه پوهېږي چې کله د خلکو عادتونه څه وي، د هغوی تاریخ څه وي، د هغوی کلچر څه وي، د هغوی ژبه څه وي، دا ټول هر څه هغوی ته پته وي. یو مثال به واخلو، که تاسو یو انګریز ولېږئ د سیند یو کلي ته او هغوی ته ووایي چې لاړ شه او هلته خلکو ته خبرې وکړه، هغوی له تعلیم ورکړه، نو څومره کمیونیکیشن ګیپ به وي؟ دی به د هغوی په خبره نه پوهېږي چې د هغوی کلچر څه دی، نه یې ورته د طور طریقو پته ده چې د دوی ذهنیت څه دی، د دوی لپاره کوم څیزونه اهم دي او کوم نه دي. څومره ګرانه به وي هغو ته؟ نو ځکه د دوی نه راولېږه چې هغه د دوی په مزاج پوهېږي، ژبه ورله ورځي د دوی. هغه څه وکړي چې راشي د څلورو کارو دعا یې وکړه. اولنۍ خبره دا ده، یتلو علیهم آیاتک، چې هغه ووایي ستا آیتونه په دوی باندې. اے الله، داسې یو رسول راولېږې چې هغه په دوی باندې ستا آیتونه ووایي، یعنی ستا کلام د دوی ته وښایي، تلاوت وکړي. او د تلاوت په معنی خو الحمدلله تاسو پوه شوي یې، فالو کول په داسې طریقه سره چې بنده پې پوه شي، ټیک ده؟ نو په دې کې بیا څه راځي؟ په دې کې الفاظ راځي، الفاظ په صحیح طریقه سره ادا کول، تجوید، دا ټول سیزونه په دې کې راځي. او حق تلاوته په ډېره ښکلې طریقه سره صرف په دوو لسونو کې حق تلاوته بیان شو. هغه کوم خلک دي چې په دې کتاب باندې ایمان راوړو واله دي، چې څوک د حق د تلاوت حق ادا کوي، نو هغه رسول به څه کوي؟ اے الله، ستا کلام به خلکو ته وایي. او دویم به څه وایي؟ ويعلمهم الكتاب، او اے الله دوی له تعلیم ورکړې د کتاب. تعلیم ورکول جدا خبره وي او هسې ویل جدا خبره وي. اوس به مونږ په دې هم خبره کوو، لیکن ګورئ تاسو په یوه خبره غور کوئ، هغه خلق عربیان وو، اوس مونږ وایو چې مونږ تعلیم واخلو ځکه چې مونږ په عربی ژبه نه پوهېږو. هغوی خو په عربی پوهېدل، نو ولې صرف تلاوت کول دا هغوی د پاره پوره نه وو؟ نه، تعلیم هم ضروری وو چې د دې کتاب تعلیم هم ورکړی شي. او هغه تعلیم به څنګه وي؟ په دې هم مونږ اوس خبره کوو انشاءالله. د تعلیم د پاره د معلم ضرورت وي، یعنی د استاد. تعلیم په یو خاص طریقه سره خیالي کیږي، چې تعلیم ورکړي د کتاب او د حکمت. حکمت څه شی دی؟ چې څنګه په کتاب باندې عمل وشي، او دا عمل موږ ته چا ښیلی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو دا عمل طریقې عمل به څنګه وي؟ دا ټول حکمت دی. اوس تاسو ګورئ چې دا حکمت موږ له چا راکړی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راکړی دی که نه؟ نو حکمت څه شی دی؟ دا حدیث دی، سنت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او دې ته حکمت ویلی شي. ویزکیهم، او چې دوی د دې تزکیه وکړي، د دې تربیت وکړي. صرف تعلیم اخیستل پوره نه دي، تربیت هم. د تزکیه مطلب سوی کلینس کول، پیوریفای کول، صفا کول د دننه نه، د بهر نه. د بهر نه خو خلک صفایانې کوي، لیکن سپیریچوال صفایی، روحانی صفایی د دننه نه خلک صفا کول. او په دې کې دوه سیزونه راځي. اوله خرابې لرې کول، دویم نیکی پکې ګرو کول، کرل یعنی نشونما کول. دا دوه سیزونه چې په یوځای شي د دې نه تزکیه جوړیږي. کو د چا تزکیه کوئ، نو د هغو د دننه نه صفایی کول، او په هغې کې نیکي اچول. لکه څنګه چې تاسو په ځمکه کې سو کرئ، نو سو کوئ د هغې نه ټولې غنی بوټي یعنی ویډز مخکې راوباسئ، او بیا په هغې کې تخم اچوئ. هم دغه ده تزکیه. نو ابراهیم علیه السلام دومره د لرې پورې سوچ وکړو چې دا انتظام وشي د خلکو لپاره، چې هغوی امتی مسلمه جوړ شي. انک انت العزیز الحکیم، ای الله، بېشکه ته زبردست یې، غالب یې او حکمت والی یې. اوس دا کار به څنګه کیږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه شان کار کړی و، سبحان الله، چې د هغې په ذریعه هغو د عربو جاهلان خلک صحابه کرام رضی الله عنهم و رضوا عنه جوړ شو. او د عربو بدو خلک څنګه چین شو؟ د دې څلورو کارونو په ذریعه باندې، چې هغه دا څلور کارونه وکړي. د دې څلورو کارونو بیس یعنی بنیاد څه دی؟ هغه څه شی دی چې په دې کې کامن دی؟ هغه یو دی، هغه دی کتاب. کتاب دی که نه؟ یعنی قرآن. دا قرآن چې کامن دی، هغه وخت هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې طریقه خلک بدل کړی و، او نن هم یو معاشره که ځان بدلول غواړي، نو دا څلور کارونه به ورته کول وي. چې کله یو بنده خلک بدل کړي، نو د هغې سره سوسایټي یعنی معاشره بدله شي. یو انډیویژول یعنی یو بنده به څنګه خلک بدلوي، څنګه به هغه بدلیږي؟ د لکچر ورکولو په ذریعه، په قهر او غصه او دمکۍ سره. د دې سیزونو سره چینج نه راځي. خبره څه ده؟ د ټولو نه مخکې چې د هغوی سوچ بدل شي، یعنی د هغوی په سوچ باندې بنده کار وکړي، د هغوی په سوچ باندې ځان پوه کړي، یعنی د هغوی تینکینګ. او چې کله تاسو په دې باندې پوه شوئ، نو د سوچ په بدلولو به تاسو کار کوئ. او سوچ به څنګه بدلوو؟ د هغوی په زړونو کې به د الله او د آخرت ایمان راسخ کول وي، پخول وي. چې کله سوچ بدل شي که نه، نو عمل هم بدل شي. که سوچ صحیح نه وي، نو عمل چرته هم نشي بدلیدی. نن خو به ستاسو په خبرو کې، په روب کې یا په پرشر کې، که یو کار څوک وهم کړي، که څوک وایي چې موږ په زور باندې، په پرشر باندې اسلام نافذ کړو، نو داسې نه ده. اوله به ځمکه تیارول وي. چې ځمکه تیاره شي، نو بیا پکې تخم کرلی کیږي. که ځمکه تیاره نه وي، نو تاسو پکې تخم واچوئ، نو څه به وشي؟ تخم به ضایع شي. او چې کله په الله تعالی باندې ایمان وي، یقین وي، په قرآن باندې ایمان وي، په قیامت باندې ایمان وي، نو بیا چاله د لکچر ورکولو ضرورت نه وي، بیا د حکمونو د بیانولو ضرورت نه وي، بیا د اوږدو اوږدو تقریرونو ضرورت نه وي. چې په دې کې دا حکمت دی، ستا پکې دا فایده ده. بیا انسان پخپله تپوس کوي چې دا راته ووایه چې د الله تعالی حکم څه دی. صحابه کرام رضی الله عنهم به راتلل، او تپوس به یې کوو چې موږ ته ووایه چې موږ څه خرچ کړو. هغوی ته خو بیا صرف دا ویل وي چې دا د الله تعالی حکم دی، نو هغه د بنده دپاره کافي وي. ځکه چې که هغه الله مني، نو بیا هغه کوشچن ځینې تپوسونه نه کوي. هغو ته پته وي چې په ما باندې د الله تعالی حق دی، چې هغه ماله څه حکم راکوي، نو ما ته به منل وي. ما ته سمعنا و اطعنا کول دي، دا زما د رب حکم دی. دا څومره غټه خبره وي. نو بیا هغو له لکچر ورکول، هغه پوهول، د دې سیزونو ضرورت نه وي. او که ایمانی مضبوط نه وي، نو له ټولو نه مخکې بیا په ایمان مضبوطولو باندې کار کول وي. صحابه کرام رضی الله عنهم ژوندونونه وګورئ، څنګه بدل شو، هغوی څنګه وو او څه جوړ شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پراسس استعمال کرے وو ټول نمخ کی یتلو علیہم آیاتک اول دا سی کلام پکار دے چې هغه زړونه نرم کړي چې د زړو زمکه تیار شي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له کتاب او حکمت تعلیم ورکړو هغوی ته او خیال هغوی پوها کړل او د یو ځل د درس اورېدو سره لکه کوتاس پتاسو کې ځینې خلک وایي چې مونږ فلانې درس اټینډ کړی دی نو ټیک ده تاسو درس اټینډ کوئ دا خو ډیره ښه خبره ده هغه د څه وخته پورې ستاسو ایمان تازه کولی شي لیکن د هغې اثر د ډیر وخته پورې نه وي په تعلیم او درس اورېدو کې او یا د کلاس د درس په طور ایز ا لسنر اورېدل په دې کې ډیر فرق وي په تعلیم کې څه وي ستاسو بچي تعلیم حاصلوي که نه په تعلیم کې څه وي د هغې دپاره د استاد ضرورت وي دا هغې خپل یو ماحول وي دا هغې خپل یو سیلیبس وي یو ډیسپلن وي یو پنکچوالیټی وي دا سیزونه وي که نه په تعلیم کې ریګولر ځي بچې اسکول ته د تعلیم اخستو دپاره نو داسې ولې نه وي چې څوک ډاکټر جوړیږي چې د چا سره کینی او یو درې څلور خبرې واوري چې زه به په دې طریقه باندې ډاکټر شم هغه داسې ولې نه وي هغوی ډاکټر جوړېدی شي هغوی تعلیم ولې اخلي هغوی تعلیمي ادارې ته ولې ځي د یو استاد نه ولې تعلیم اخلي یو سیلیبس ولې فالو کوي ریګولاریټي ولې وي ولې امتحان ورکوي تیاری ولې کوي ولې محنت کوي ځکه چې تعلیم داسې وي باقي سوي بس ایسته بیسته یو څو خبرې واوري بس بلخوا چېرته درې څلور خبرې واوري دلته لاړ شي وخت تیر کړي ځکه چې مونږ د محنت کولو نه یریږو که نه هغوی نور څه نه وکړي دلته تعلیم لفظ راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه معلم جوړ شم او راولېږلی شم معلم زه معلم یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خلکو له تعلیم ورکوو نو هغو به خلکو ته هغو خو خلکو ته ویلی شو ګورئ که د استاد ضرورت نه دی او دا په صغر د پاسه خلکو ته میلاوېدی شو عربي خو خلکو له هسې هم ورتله یو کس به هغوی ته لوستلی وو لیکن تعلیم ضروری دی کچری بدلیدل غواړئ د یو انسان سوچ چې تاسو بدل کړئ که نه نو بیا څه وشي عمل بدل شي نو د هغې هم دا طریقه ده چې سوچ به څنګه بدلیږي دا به د تعلیم په ذریعه بدلیږي د قرآن د تعلیم سره نو اوله صحیح تلاوت راتلل هم ضروری دي او د هغې نه پس باقاعده تعلیم نو هله به ژوندونونه بدلیږي او ستاسو نه مخکې چې چا سلیکټډ سوره کورس کړی دی نو د هغوی په ژوند کې څنګه تبدیلي راغلی ده الحمدلله چې کله یې د الله تعالی حق وپېژندو نو هغه وخت په هغو کې څومره چینج راغی چې کله د انسان سوچ بدل شي نو د هغې لازمي نتیجه وي بیا د انسان خوښ او ناخوښ بدل شي د ژوند مقصد بدل شي د ژوند په اکټیویټیز کې فرق هم راشي بیا انسان بالکل یو نوی بنده جوړ شي او چې کله دا چینج راشي نو ظاهره چې په عمل کې هم بیا چینج راشي ځکه چې بنده د دننه نه بدل شي او بیا د یو چراغ نه بل چراغ ولګي د دې لپاره د کتاب تعلیم ضروری وي دا په هغه ورځو او نن ورځو کې هم ضرورت دی یعنی د دې په هغه ورځو کې هم ضرورت وو او نن هم ضرورت دی کچری تاسو خپل ماحول بدلوئ کچری تاسو خپل کورونه بدلوئ کچری تاسو خپله معاشره بدلوئ نو دا کار به کول وي والحکمت او حکمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه عمل وکړو او خلکو ته یې وخیل نو په دې کې د قرآن تفسیر هم راځي او په دې کې حدیث هم راځي ځکه چې په تفسیر کې څه وي مونږ د خپل طرف نه تفسیر نشو کولی په تفسیر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت دا مطلب خیلی وو داسې عملي کړی وو ویزکیهم او تزکیه وکړئ د هغوی بیا صرف هغوی ته کتابونه ملولئ یعنی چې د هغوی تربیت هم وکړئ د هغوی ټریننګ هم وکړئ چې په هغوی کې چې کوم خراب کارونه دي نو هغوی ته ووایئ چې داسې مه کوئ تربیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د صحابه کرام رضی الله عنهم وکړو په هغوی کې څنګه د نیکۍ تخم وکرو نو دا دعایې غوښتې به ابراهیم علیه السلام ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعایم هغه دا دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره غوښتي وه. دا څلور کارونه وو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذیمه وو. هغه دا کارونه کړي وو نو هغه معاشره بدله شوه، او اوس به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس څوک دا کار کوي، ځکه چې بل نبی خو نه راځي. نو اوس به دا کار زو او تاسو کومه تاسو کوئ، نور به څوک کوي؟ دا کار مونږ ته کول دي. مونږ جاړو خو ډېر چې ګوره زمونږ د سوسایټي څو حال دی، داسې دي هغسې دي، ځکه چې دا کار نه کېږي. دا کار کوئ، دا خوروئ، دا زمونږ ذمه داري ده، د دې امت ذمه داري ده، بلکې د امامت خو هم دا ذمه داري ده. دا امت مسلمه ته چې کوم امامت میلاو شوی دی، د قیامت پورې به دا امامت د امت مسلمه سره وي. نو امت مسلمه ته دا کار کول دي. په امامت کې هدایت دی، علم دی، معرفت دی، دا الله تعالی پیژندل دي. امت مسلمه له دا رسول دي خلکو ته، دا د علم هم، دا علم هم، دا هدایت هم، دا ټول کارونه دوی ته کول دي. لیکن کتاب طرف ته مونږ رازونه، دا زمونږ غفلت دی. خاص طور د دې علم خو مونږ بالکل ناخلو، زمونږ دپاره مشکل دی، زمونږ سره ټایم نشته. تایم ځکه نشته چې مونږ خپل وخت په داسې کارونو کې لګولی دی
چې د هغې د سره څه فایده نشته.
تایم ځکه نشته چې مونږ په فیسبوک باندې ناست یو، په انټرنیټ یو، ایمیلز کوو، مونږ ټول وخت په دې سیزنو کې مصروف یو، یا د کور په سجاوټ کې او د دې په خدمت کې لګېدل یو. دغه دي دوه څلور کاره، نور څه دي؟ وخت به هغه وخت میلاویږي چې کله تاسو د خپل ژوند نه فالتو سیزونه وباسئ، د دنیا په معامله کې په کمه باندې ځان راضي کړئ، لیکن د دین په معامله کې د اعلی نه اعلی مقصدونه جوړ کړئ. نو الله تعالی په مونږ څه ذمه داري اچولې ده؟ هغه ذمه داري چې مخکې د نبی وه، نو اوس دا رسول زمونږ ذمه داري ده. او هغوی سوی انك انت العزیز الحکیم، ای الله ته زبردست یې، شریعت تا را کړی دی، ستا سره ټوله اتاریټي ده، ستا د طرف نه راغلی دي، او تو حکمتونو والی یې.
ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، او څوک دي
چې هغه مخ وګرځوي د ابراهیم علیه السلام د طریقې نه؟ د ابراهیم علیه السلام څه طریقه وه؟ دا په راروان آیت کې ده، لیکن دا هغه طریقه وه چې په هغې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو هغه د ځان لپاره خوښه کړې وه. کوم تعلیم چې ابراهیم علیه السلام ورکړی و هم هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکوه. که څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغام نه مخ اړوي، نو د دې مطلب دی چې هغه د ابراهیم علیه السلام د طریقې نه خپل ځان لرې کړو، د ابراهیم علیه السلام نه، ځکه چې دا دواړه یو طریقه وه. او داسې به هغه کس کوي چې څوک بې وقفه وي، چې څوک خپل ځان بې وقفه کړي، ځکه چې که څوک عقل واله وي نو بیا هغه داسې حماقت نشي کولی. دې خلکو به وي چې مونږ د ابراهیم علیه السلام په طریقه یو، نو دا څنګه د ابراهیم علیه السلام په طریقه یې تاسو؟ دا تاسو څنګه د ابراهیم علیه السلام په طریقه یې؟ تاسو خو د هغه د هغو د تعلیماتو نه مخ اړوئ.
دا خو هغه تعلیمات دي، او د ابراهیم علیه السلام د طریقې په وجه مونږ څه وکړل؟
ولقد اصطفیناه فی الدنیا، بېشکه مونږ هغه چوز کړو، منتخب مو کړو په دنیا کې. و انه فی الاخره لمن الصالحین، او په آخرت کې هم هغه ضرور د صالحین سره به وي. ټول نیکانو خلق چې رایوځی شي نو هغې ته څه ویلی شو؟ صالحین. په دې کې انبیا هم دي، شهدا هم دي، او صادقین هم دي. چې څوک د ابراهیم علیه السلام په محفل کې شاملېدل غواړي په آخرت کې، نو هغوی ته به صالحین جوړېدل وي، هغوی ته به ځان په دې کې شاملول وي. نو هغه مونږ په دنیا کې هم چوز کړو، او هغه الله تعالی په دنیا کې خلیل جوړ کړی و، او هر مذهب والله د هغو قدر کوي. او په امت مسلمه کې هر بنده په هغو باندې درود وایي. چې کله مونږ درود ابراهیمی وایو، نو هغه څوک دی چې د ابراهیم علیه السلام د طریقې نه مخ اړوي؟ مګر هغه کس کیدی شي،
چې هغه ځان بې وقفه جوړ کړي.
ابراهیم علیه السلام خو په دنیا کې هم مونږ چوز کړی و، او په آخرت کې به په صالحینو کې وي. که څوک د هغو د طریقې نه واپس شي، نو هغه به په دنیا کې هم نه چوز کیږي، او په آخرت کې به هم د صالحین نه وي. اذ قال له ربه اسلم، چې کله به هم الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وی چې فرما برداره شه، چې سر ښکته کړه، چې خپل ځان رب ته حواله کړه، نو هغه وفرمایل قال اسلمت لرب العالمین. فورا هغه وی او وګورئ، مفسرین فرمایي چې د اسلم او قال په منځ کې نه ودی او نه ثم او نفع هیڅ هم نشته. فورا مخکې راغی قال اسلمت لرب العالمین، ولی ځکه چې ابراهیم علیه السلام به د لږ ساعت لپاره سوچ هم نه کوه د حکم په منلو کې، فورا به اطاعت کوه. فورا یې اوس وی اسلمت چې ما ومنله، ما خپل سر ښکته کړو د چا دپاره؟ لرب العالمین. دا یې نه دي فرمایلي چې اسلمت لکه چې الله ستا دپاره زه فرمانبرداره شم، داسې هم ویلی شو. وی فرمایل لرب چې لرب العالمین
یعنی د رب العالمین دپاره. ای الله، ته خو د دې لایق یې. یو خو په دې کې د الله تعالی تعریف دی، او دویم څه شی دی چې ای الله ته د دې لایق یې چې ستا فرما برداری وشي. ای الله، زه به ولې ستا فرما برداری نه کومه؟ ته خو د ټولو عالمونو رب یې، نو زما اطاعت زما فرما برداری سو ډیر غټ احسان نه دی. ای الله، زه به ولې نه کومه؟ تو خو یې د دې لایق. په دې کې هم دومره غي، څومره ښکلی کلام دی د ابراهیم علیه السلام، څومره ښکلی خبره یې وکړه. الله تعالی دې موږ له د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې د تلو توفیق راکړي، او الله تعالی دې موږ له د هغو په شان د دعاګانو کولو توفیق راکړي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل ځان له او خپل اولاد له غوښتي وي. الله تعالی دې موږ ته دا دعاګانې وښيي، او زموږ نه دې دا کار واخلي چې کوم د امت مسلمه په ذمه دی، او هغه دې د الله تعالی دین مخکې رسول، د هغو کتاب عام کول، د هغې تعلیم ورکول، او د دې کتاب تلاوت کول. دا څلور کارونه ستاسو په کلاس کې هم ویلي کېږي، او دا څلور کارونه دي تلاوت چې دا تاسو په صحیح طریقه سره کوئ، د دې حفظ وکړئ، تجوید زده کړئ، او تعلیم واخلئ د دې کتاب. او حدیث هم په دې کې راځي. الله تعالی دې موږ له حکمتونه راکړي، او الله تعالی دې موږ له د دې ذمہ داری توفیق راکړي. امین یا رب العالمین. او یو خبره مې درته د ټیسټ په باره کې کوله، هغه دا ده چې الحمدلله ټیسټ راغلی دی. زمونګه د الرحمه ډاٹ اورګ په ویب سایټ باندې پروت دی، کوم ځای کې چې زمونږ د پښتو سیکشن دی، هلته به تاسو یو ایرو ووینئ. نو راغلی دی، او د دې ډو ډیټ دی جنوري 19. نو تاسو ټول کوشش وکړئ چې دا ټیسټ ورکړئ، ځکه چې د دې سره به ستاسو په زده کولو کې ډیر غټ فرق راشي الحمدلله. او دا ټیسټ د شروع نه واخله د نصف پوری، یعنی د نیمې سپاره دی. امید دی چې تاسو به پوه شوئ. جزاکم الله خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة مَنْ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه قال أسلمت لرب العالمين